سلامونه. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دیسات په خبرونه کې مو هر کله کوم. نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیسه ده. د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښه رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بی پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نغدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خواله ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پورس په بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پورس ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته راکنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنت الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو لپاره د فتنت الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شر اغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لرې کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژوم رکرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 پته منډې وکړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ.
داد آزاد افغانستان رادیو دا دلوی او بخون که خدای پنامه.
لنن اصلر وشکاله مخی ازادی رادو دا آزاد افغانستان در رادیو پنوم خبرونه پیل کری. وراندی با دا ازادی رادو دا کلیز پا پار دا دی رادو پارا معلومات در کن. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
سبا په دې شرایطو کې بشري مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، باید چې بشري مرستې ودرول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره یتیمان زده کوونکي سته، بې وزله زده کوونکي سته، د ژمې درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
او په دې خپرونه کې به دا هم واورئ.
دا په درې جرب ځمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې، او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به دا ولري.
شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو څلور وشکل نشو. آزادی رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د آزادی اروپا آزادی رادیو په چوکاټ کې خپل پښتو او دری خبرونه پیل کړې. د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو په شمول پښپښ وشبو دوی وشتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
نن د آزادی رادیو څلور وشتمه کالیز ده. څلور وشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د آزادی رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو په پښتو او دری ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپ ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانه د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پرا کې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینا ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلور وشت کلن مزل ډېرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنې قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لښکرګاه کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې وقته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشری حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د دوه وشتو هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سناجرګي په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطکولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
This bill very simply says that taxpayers' money from the United States of America.
دا لایحه په ساده ډول توضیح کوي چې د هغو کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید د یوې ترهګرې ډلې لاسته ولویږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپیره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او په ځای پرېکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسۍ لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلی چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونه ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رند پال په خپل ایکس باندې د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وروګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پریکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅکله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو رانا نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې هم دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدي هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زموږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه
بی وسله او یتیم زده کوونکو ته ترجمنو او وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساينسي مزامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات سمکنیو احمد خیلو او ګردی چړی پولیسوالیو کې شاوخوا زرو تنو زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په حلو زلو د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطۍ او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل،
د دې ژمن سره د یتیمان زده کوونکو ستا بیوزله زده کوونکو ستا د ژمی درې میاشتې وسختي د مکتب شیده د باید په کورسو کې تیر کړو، ځکه چې مکتب کې دولس دیارلس مضامین دي دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کیږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاریو لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوه غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت الله وویل،
دغه یو ډېر ښه چانس زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې ترسره کړي، او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي لکه په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته، هغه هم ډېر د کورسو ته اړتیا لري. دوی باید زده کړي لکه د زرمت څخه ډیر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کور ته زرمت ته ځي.
د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي،
مکتب کې موږ ته زمینه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده، استادان ټول شاګردان چې نثر زده خدای موږ ډېر ښه زمینه برابره کړې ده چې دلته ساینسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر ښه زمینه برابره.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیزې برنامې یوازې تر شمې نه دي محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل،
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي، د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بېوزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته نجونې بیا له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زر تنه بېوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلور ته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګې په سیمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګې سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ ډبره کې خوده شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکي او لوجستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاذ محمد رسول نیازی وویل،
الحمدلله دا دارالایتام چې دغه بنسټ ډبره کې خدا سوا دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې، او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به ولري. راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې د ودانیزی چارې مکملې شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼیو قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ډیر دی، او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراجب خان وویل،
دا د یتیم خو چې دا ډیر ضرور دی، ځکه امی ولسوالۍ ډیر لوی ولسوالۍ ده او زه ډیر کونډې یتیمان لري، نو دا خو چې جوړ شي موږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا بېوزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو، دا کدای شي د پڅنګ کې اسریز دا کړو کو ذکر ولته مختاب ډیر سره نګیدا
د تړنی وسیدون کې زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونی کې باید ماشومان او تن کې ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند هغه سانتیا برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځای وسیدون کې مولوی احسان الله وویل
کمخ کې انقلاب وو کدی مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمی پټانې په سطح حزیت یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې پټانې کې د تیرو جګړو یتیمان وایي د ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تن کې ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولی شي چې بخاړه ول زده کړه ترسره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي شمال لري چې هغه دلته بخاړه ول زده کړه ترسره
که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانه هم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی. نو هغه به یا مرکز ته اسداباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې مونږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بې وزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بې وزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته تشار ده خوره میرسانم جانش از دست میته. هم تو واقعات هم شده. من همیز مریض شده بودم افتای به شفخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت اونکه بهتر شد دیدم یک مریض
دیره خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. ادارې په یو راپور کې چې د پنځمه په ورځ د دلبې په نهمه په خپل اکسپانلای خپور کړی لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې سویو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاوو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوي په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 386 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و، هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2016 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو وړلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نجونې مراجعینې کمې شوې، شاوخوا 40% ته رسېدلې. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. ده دا هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له 100 زیات نجونو مراجعه کوله، خو اوس نږدې 0 ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وړي، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
دخترها بیشترشان انګیزې خود را از دست دادن.
انجونو خپله انګیزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله، خو اوس له بده مرغه ډیرې انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا واک ته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلو کې فرصتونه او د هیواد پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي رادیو .com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زدکون کو هیلی دا چی روغ او جور بیاست او وقت با ما هم ترده محالا پا خیره رسولی وی او دا جوان چاری بمو شپر مختی تستورو تا شرق لاستو آیم دنن روزی الوسته هیلی دا چی دا تل پتر نن روز هم دلوست را خرینی شی بار سره ملتیا وکی تر سو وکا ولی سی دنن روزی دا دی پزر پوری او مهم موضوع سخه تاسی گتا وخلی. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ او تاسو ارزښت ورکوم. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته اجازه ورکوو او کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کومو کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتې کو. نه مو احساسات بی ځای سي، نه مو وخت بی ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بی ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو، هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصلې او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصی دی چې باید پرته اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصی ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصی ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسی، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نسی. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل کیږي چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات شي. بل ډول بیا احساسي حدود دی، چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نسي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې مجردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان لپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسي، د هغه کس غوښتنه ردوي، د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف ته، خپل مخ ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوئ، د خپل مخ لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې، یا په هفته کې، یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه مو ویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو غټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي.
د دې ترڅنګ سالمې اړیکې د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډېر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښه اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټ اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. پروشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسي، دا یعنی بیل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسي، یا مثلا تاسې مهرباني وکړئ زما د وخت احترام وکړئ او یا ما ته وخت راکړئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسې ټاکئ. نو کوشش وکړئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه پروشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تمرین کی، ادنه ویل تاسې په ډیر نرمي سره تمرین کی. کچیرې یو څوک تاسې حدود درماتوي یا مثلا هغه تاسې محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسې په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیرې خلک تاسې حدود ته احترام نه پرېږدي، تاسې پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچیرې درناوی نور ته کوي، تاسې باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیرې څوک په تکراري ډول سره ستاسې دغه حدود او ستاسې محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسې حدود درمات کړي، نو تاسې بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدود د ساتلو ګټې به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښه کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښه پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو لپاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر بار خوي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلې وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود پښو لاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلې وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نه وایاست رد کړئ نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق لپاره موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو ولې اړین دي ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي تاسو ورته اړتیا لري تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسی او تاسو د اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایاست دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري تاسو هغه ته نه وایاست هغه غوښتنه رد کړئ یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي تاسو هغه وړاندیز رد کړئ یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان خپل وخت خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري ډیر کارونه لري د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي، تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لرئ، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ، او هم به خپل انرژي وساتئ، او هم به دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوې، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوې. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسي. کله چې فشار ډېر وي، هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی وو، د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دی، او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ، او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي، هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅنګ په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي. او ترڅنګ د نو ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نو ویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي، یا هم د زورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه غوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت وو چې ډېر اړین وو. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو، یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نه سم کولای. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سي کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسو، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولای، یا مثلا زه وخت نه لرم، خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولای سي. یا هم په لنډه توضیح ورکې، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچيري اړین وي، کچيري مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي، یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچيري زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونه سم کولای ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي، دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو پرشتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، پرشتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولای، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتمن درته کولای سم، یا شاید وی کولای سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسو اړتیا ولرئ چې نه وایاست، ترڅو په دغه وخت کې تاسو پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ. په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي، کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولای چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نه ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نه وایاست یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسو د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نه ویلو سره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفافی ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي. او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړئ او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولرئ او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ او تاسو د نه ویلو مهارت زده کوئ، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري. دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چھپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چھپنا دے الے تو رانگے پاس سرسری چھپنا دے الے Thank you.
دے سوال مت بسے